ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یو لسو بجو په دی خبري غړی کی زما مجید بابر نه کی او سلامونه او منی روانه خبرونه کی د پاکستان افغانستان په اړه شننی او راپورونه لرو ځینې نړیوال راپورونه تر هم شته خو اول خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وایي چې د پاکستان حکومت او ناقانونه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان د خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکانو د صوبې ته د پنجاب لخوا په غنمو د بندیز خلاف احتجاج پیل کړی. اوکراین د لسګونو روسي ډرون الوتکو د ویشتلو دعوه کړې. مشال خبرونو تفصیل د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وای چې د پاکستان حکومت او ناقانونه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان دی خپل ستونزې د خبرو لارې حل کړي. نن د مای پر اتمه د اسلام آباد په یو سیرنیز مرکز انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز کې د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ جګړه او کړکیچ له تیرو شلو کالونو دوام لري. متکی ویل په پاکستان کې د طالبانو فعالیتونه څه نوې خبر نه ده، بلکې د پاکستان حکومت خپل وای چې له شلو کالو راهیسې په جګړه کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي. د نوموړي په خبره د افغان طالبان حکومت د دواړو خواو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب په ذریعه د ازمواري پوره کړې ده. په دغه غونډه کې متکی په افغانستان کې د نجونو په کار او تعلیم د روان بندیز، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او امنیتي صورتحال سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم د ګډونوالو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. نن د مای پر اتمه امیر خان متکی کابل ته پس له څلور ورځني سفر شتون شو. د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکانو د صوبې ته د پنجاب لخوا په غنم ورکولو د بندیز خلاف دوه ورځنی احتجاج نن په پېښور کې پیل کړ. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د غنمو د کمښت او ګرانۍ له وجې نیمایي میلیونه لاله وړاندې بند شوي، او که دا بندیز جاري وي نو پاتې نور میلیونه به هم بندېدو ته مجبوره شي. د میلیونو د مالکانو د تنظیم مشر حجي اقبال نن مشال ریډیو ته وویل
یار آئینی قانونی چیکونه لگاوی دي د پاکستان د آئی د پا 151 لاندې په پاکستان یو زنه بل جتا بالکل هیڅ په پابندی نشي لگاوی په ټول اټم باندې دوی لگاوی ده.
حجی اقبال زیاته کړه چې که حکومت له پنجاب خیبر پختونخوا ته په غنمو واستولو بندیز ختم نه کړي نو دوی به د احتجاج په نورو لارو چارو غور کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خوراک د محکمې مرستیال مشر امتیاز خان مشال لیډو ته وویل چې دا یین تر مخه هر صوبه له خپل پیداوار اول خپل اړتیا پوره کوي او بیا به نورو صوبو ته ورکوي. خو نوموړي زیاته کړه چې په غنمو د بندیز ختمولو په اړه له پنجاب او وفاقي حکومتونو سره خبرې اترې هم روانې دي. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې په وسلوال برید کې یو پولیس والا وژل شوی. د دې ضلع د پولیسو ویان زهیر خان نن د مئی پاتمه مشال لیډیو ته وویل چې نن سهار وختي د باړې په الحاج پولیسو څوکۍ وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي نسیم خان پریدی ووژل شو. زهیر خان زیاته کړه چې وسلوالو په دې څوکۍ له لرې په جدیدو وسلو حمله کړې او پولیسو هم پرې ځوابي ډزې کړې دي، خو وسلوال په تیښته بریالي شوي. بلخوا په جمرود شاکس پولیس لاین کې نن غرمه د نسیم خان پریدی جنازه وشوه چې پکې د پولیسو او پوز اعلی چارواکو هم ګډون وکړ. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا په خپله غاړه نه ده اخیستې. د کورمی د زیړان سیمې اوسیدونکو پرون په پاړه چنار کې احتجاجي مظاهره کړې چې په کې په تری منګل کې په برید کې د وژل شو دریو مزدورانو په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. د مې پر څلورمه ماسپښین مهال د تری منګل په شلوزان سړک په یو ګاډي د وسوالو په ډزو کې یو تن ووژل شو. تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګلو په سرکاري سکول کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. په پرونی مظاهره کې شامل د زیړان مشر حاجي سید میر حسن وویل چې د تری منګل له خلکو سره هیڅ جنشتہ خو بیا هم کسان وو وجل شول. کسوم دا پیخه په تری منګل کې شوی، خو د مشال لیډیو خبريال وای چې د تری منګل مشران په دیړه انکاری دي. د دې پیخه ورستو په سیمه کې حالات جواری بیا کړکیچن شوی دي، خو د سیمه مشرانو پرون د امنیت لپاره یو جرګه هم کړی ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي افتونو لاړه خالت لتر ټولو جدي خطر سره مخامخ سلورم هیواد دی. ادارې د مئی پر اوم په یو بیان کې ویلي اټکل کېږي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون به د خلکو پر ژوند نور فشارونه هم راولي. بیان زیاتوي چې د وچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو طبیعي افتونو خطر کولی شي د افغان وګړو وضعیت لا خراب کړي. او وروسته خبر دا چې د اوکراین د پوز مشرتابه نن داوه وکړه چې بیګا شپه په هدف ورغورېدونکو هغه 15 ډرون الوتکې او 14 میزایلونه ویشتلي دي چې په کې وروسته د هیواد بیلابیل اهداف په نښه کړي وو. دا په داسې حال کې دا چې د اوکراین استخباراتو د مئی په اتمه د روس لخوا د دویمې نړیوالې جګړې د بریا د ورځې لمانځلو په موقع په اوکراین د روسي بریدونو د امکان خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د پوځ مشرتابه نن د خپلو ورځنیو معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې روس یو وار بیا تېره شپه په دې هیواد د ایران جوړو شوو ډرون الوتکو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی پوځ د دعوې سره سم په کې ټولې 15 ډرون الوتکې هدف ته رسېدو مخکې تباه کړل شوي دي. د مشال د خبرونو پای اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبرونه مو درته وړاندې کول ک تر پای را سره پاتې شئ. ځنې دا محمد طالب با هم وری په اسلام آباد کې په یو سیډنیز مرکز کې د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متکی سرګندونو په اړه به حال نیخ پنی غووري. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د وړو د میلیونو د مالکانو احتجاج سبا نه پیلېږي. پاڑ چنار کی دا یو احتجاج پر محال دغلتا مظاہرہ چانو ویلی چې د هغه درو مزدورانو په وجنه کې ککړ کسان دیونه ولشي چې سور د مخ کې وجل شوی وو.
نمو د زمکی په دارشتا نمو زر اوټه نازیاشتا نمو زر د کرتا نازیاشتا
د ملی جمهوری غورځنګ محسن داوڑ وایي چې د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سره ملاقات نه انکار ولی وکړو.
یو ډله د ټوپک په زور لاړ شي او مطلب په یو علاقه قبضه وکړي په زور او د تشدد په زور د ټوپک په زور نو په کوم بنیاد به خلک مونږ منو.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ او د دې تر څنګ په خپلو ټلیفونونو باندې د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د سلیری ساته به د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبرېږي. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې تاسو اورئ، د نن د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې یو سیډنیز مرکز ته ورغلی و. نن په دغه هیواد کې د سلور ورځنی سفر امیر خان متکی دغه مطالعاتی مرکز ته د مشال همکار طاهر خان هم ورغلی و. هغه له ورو طاهر خان ستړی مشي او نن په دغه غونډه کې هغه کم مهم موضوعات چې په هغې باندې متکی صاحب خبرې وکړي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. اول خو به مختصر دا ووایم چې امیر خان متکی پاکستان ته خپل سالور ورځنی سفر هغه مکمل کړی دی او لږه شیبه وړاندې هغه پاکستان څخه واپس کابل ته حرکت کړی دی، روان شوی دی. او نن دا اخیری پروګرام چې وو هغه تاسو چې یاد کړی دغه سیلنیز مرکز کې وینا و، وروسته بیا د مهاجرو په موضوع باندې په سفارت کې خبرې هم کړې وې. نو دغه په خبرو کې خو اول هغه د خپل حکومت پالیسیانې بیان کړې، دغه توضیح او تشریح وکړه. روستو بیا پښتنه وینې پښتنه کې چې کوم مهم موضوع و د پاکستان لپاره، مګه د ټي ټي پی د ټي ټي پی خبره و، د مذاکرات خبره و، د طالبانو د حکومت رول خبره و په امن قائمول کې. اول خو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان او په ټي ټي پی باندې پاکستاني طالبانو باندې غږ وکړ چې دوی دې د خبرو د لارې د مسلې حل په خپل روباسي، او یو خدای خبره وکړه ځکه چې هغه دا وی چې د دوی حکومت چې ځان ته اسلامي امارت یاد کړ، هغوی خپل ذمہ واری د ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په یو میز باندې کېنولو لپاره خپل مسؤلیت ذمہواری پوره کړی تا. اوس دا د پاکستان او ٹی ٹی پی معاملہ چې څنګه البته کده وي چې د دې حکومت نه غواړي چې په پاکستان کې د نور وینه توی شي، ځکه خود دا خبره وکړه چې ٹی ٹی پی موضوع مسله چې دا هغه دو کالونه ده چې د دې کله حکومت جوړ شوی دی، بلکې دا د تیرو شلو کالو خبره ده. بیا د پاکستان د چارواکو د اتیا زرو کسانو چې خبره کیږي چې هغه وجلی شوی دی په تیرو شلو کالونو کې، لکه ځان دا ٹی ٹی پی مسله نه وروسته کوو. ٹی ٹی پی موضوع پکې دا تا
طاهر خان چې څنګه دوی خبرو کې چې افغان طالبانو خپل ذمہواری پوره کړی ده د منځګړتوب، آیا په مستقبل کې کوم امکان ظاهر شو چې پاکستان یا پاکستانی طالبان د خبرو اترو د ماته شوې لړۍ بیا پیلول شي؟
ګوره، دا په خبرو کې یو امیدواري هم څرګند شو چې پاکستان سره په دې موضوع باندې د امنیت په اړه خبرې کړې دي، او د داوی د الفاظ دي چې دې امیدوار دي چې پراتونکو کې به وضع او حالات ښه شي. خو چې کله دې بیا پوښتنه شوه چې آیا دا خبره چې ته کې نو تا پاکستان تاسو پاکستان ته څه یو ډاډ ورکړی دی چې دا مسله به حل بروزي، یا پاکستان تاسو داسې شی ویلی دی چې دا مسله حل کېدو طرف ته روانه ده، نو تا دا خبره کړې ده، نو بیا هغه دغه پاکستان ته اپیل خبره وکړه. خو د په خپلو خبرو کې دا وویل چې دی امیدواری لري، دی هیله مند دی چې په دې موضوع کې بس پرمختګ وشي، خو ډېر زیات هغه توضیح او وضاحت یې خو نه کړ.
طاهر خان، په دې خبرو تر اودانن چې کوم په دغه سرنید مرکز کې متکی صاحب دا ډومبې زلو چې هغه کوم د پښتنو ځوابونه په پاکستان کې په دې سلور دنه دوره کې ورکړي، آیا د دغه سلور دنه دورې نه هغه سو امیدونه یا څه نتیجې ترلاسه کړي؟
عمدہ پښتنه ته هم شوه، او یو ګیله غونډې ته هم شوه چې تاسو ډیرو خلکو سره په اسلام آباد کې ولیدل، لیکن جرنلستانو سره تاسو هغه ته وخت ورنکړ چې پښتنې کړې وي. بهرحال خیر، نو هغه مطمئن ښکارېده د خپل سلور ورځني سفر نه چې ډیر شیان ترلاسه کړ، تجارت پاړه باندې، د ترانزیت پاړه باندې، د تک را تک پاړه باندې، لیکن بیا هغه یو داغه تفصیل ورنک چې آیا د دې سه هوکړه شوی دا سه معاهده شوی دا کنه د شوی نو عمومي خود د خبرو کې دا و چې دا دوره دا سفر ډیر زیات کامیاب نه و د پاکستان سره خبرې، بلکې د چین خبرې مو کړه چې چین سره هم خبرې شوی دی، یو بل تشویشونه، یو بل مسریخ پر سچ یو خبره به تاسو کړه چې طالبان حکومت اکثر وایي چې د پاکستان د ډرون الوتکې د امریکا ځي ولته، نو ده وایي چې دا یو پریکړه به چین او پاکستان او د افغانستان په دغه درې لخیزه غونډه کې وشو چې د ایس یو هیواد به اجازه نه ورکړي خپل ځمکه او خپل هوا چې هغه د بل هیواد پر ضد باندې استعمال شي. نو دې مطمئن خو ښکارېده د خبرو نه، خو دا البته دا مویل چې په راتلونکي کې به نور شیان، نور جزئیات د دغه سفر هغه به مخې ته راشي.
طاهر خان، دا چې کوم د دوه درې ورځې مخکې هم داسې یو خبره د هغه درې اړخیزې غونډې چې پکې د پاکستان، چین او د افغان طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه چې دوی د هوایي حریم د کار ولو نه بډډه کوي او کوشش وکړي چې د یو بل پر ضد ونه کاریږي، آیا دا د امریکایي ډرون الوتکو د پاړه د حریم د پابندې خبره وا کنه؟ ځینې داسې راپورونه چې پاکستان په دی نږدو کې د افغانستان په ځینو ځایونو کې اهداف بنه خکړي دي، کاغې ته اشاره وا
نو ګوره، لکه دغه دواړو ته اشاره کیدی شي، ځکه ما مخکې ذکر وکړ چې کله د یو دیرشم د جولای تیر کال د ایمن زواهری خبره وشوه، هغه حمله وشوه، امریکا وایي چې هغه مجلس شوی دی، نو هغه وخت کې د طالبانو دفاع وزیر بیا پاکستان ته ګوته نیولې و چې ډرون د پاکستان څخه راځي، او هغه کله ناکله څو واره ملا یعقوب ویل چې داغي داغه پټکو باندې داغي هغه هوایي حریم چې دی هغه د اشغال د الفاظ چې هغه د لاندې د نشاره هغه پاکستان ته کوي، او پاکستان نو مغست دي څو واره، لیکن دا بل خبره چې موضوع ده، نو دې ته خو یو مشخص اشاره خو نشو، لیکن چې کله د پاکستان لخوا بمبار شو په خوست باندې او په هغه کې چاوخوا سلویخ ویل شي، هغه وخت افغان چارواکو ویلو چې هغه وزیر ثانی کډوال وجل شي، نو هغه خو دې سخت خبرګون خو قدرې و چې آینده کدا و شنو دی هم جواب وایي، نو ممکن ده چې هغه ترته مې اشاره وي، لیکن مشخص بیا هغه یاد نشول، خو صرف د هوایی حریم او د زمکه خبره شوی چې هغه په دې بل خلاف نه استعمالي.
طاهر خان کلن غون تراته وایي په دې نګو کې مونږ او کته چې د پاکستان افغانستان ترمنځ کوم سرحدي لارې د تجارت پر مخ ځینو وختونو کې ودرېږي، بیا یو خبره پرون دام شوی و چې کوم سیاستوالو ملاقات یې کړو چې په افغانستان کې کوم پاکستانی زده کوونکو داغي د تعلیم لړۍ پرې شوې ده، یا د نورې کمیشن د ټرکونو دراتک د ترانزیت خبره، په کومو خبرو اتفاق شوی دی یا کومه نتیجه راوتی ده چې دا به د دې دورې نه پس هغه به وشي؟
دا ډېر مهم سوال ځکه دی چې اکثر لکه پښتني خلک چې په دې سلو ورځو کې دې سره یو معاهده وکړه که ونه کړه، سه هوکړه ته ورسېدل که ونه رسېدل. نو بیانونه که موږ وګورو د پاکستان تجارت د وزارت نو ډېرې زیاتې خبرې پکې دي، لیکن بیا پکې معاهده نشته. فرانتل خبره شوې ده چې سانتیاو باندې د ټیکسونو کمولو خبره شوې ده. دلته ګوره زما نظر دا دی چې یو تکنیکي مسله شته. که دې یو معاهده شوی هم وي نو هغه تکنیکي طور باندې چونکه دواړو هیوادونو هغه پاکستان په رسمیت نه دی پیژندلې نو نشي کېدی هغه، او که دن ردی ځنې شاین شوی وي لیکن هغه بار بیا رسنۍ او سره میډیا سره هغه شریک شوی نه ده، ځکه چې یو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې، بل ملک چا لکه بل یو هیواد هغه پیژندلی شوی دی. زما خیال دی دغې وجه ایس یو تاسو وګورئ د پاکستان، چین او د افغانستان چې کوم لکه سلور غونډه مخکې شوې ده، پنځمه غونډه وه، سلورې په غونډې بیان ما وکت چې هغه جون 2020 کال کې شوی وه، یو لوی تفصیلي بیان جاری شوی دی، لیکن د اسلام آباد غونډه بیان جاری نه شو. او نه خو میډیا لکه د چین او پاکستان خبرو له جرنلستان غوښتل شوی وو دغه خبرې کانفرنس ته، نه خو د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبرو له جرنلستان غوښتل شول، نه د پاکستان، چین او د افغانستان ګډې غونډې. لا زما خیر دغه د رسمیت مسله پکې ځکه څو وکړه نه اعلان کیږي.
صحیح، ډېره ډېره مننه.
او د
مشال ریډیو ته وکړه.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د معمول نشریات ترازو او ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د وړو د میلونو د مالکانو اتحادیه وای چې د پنجاب لخوا په غنم ورکولو د بندیز خلاف د ورنه احتجاج نن په پیښور کې پیل کړی. دوی وای په خیبر پختونخوا کې د غنم د کمښت او ګرانې له وجې نیمایي میلونه لاله وړاندې بند شوي، او کدا بندیز جاري وي نو پاتې نور میلونه به هم بندیدو ته مجبور شي چې له وجې به په زرګونو سان بیروزګار شي. بلخوا حکومت وای چې دا ان لمخه هر صوبه ل خپل پیداوار اول خپل اړتیا پوره کوي او بیا به نور صوبو ته ورکوي. په دې اړه نور تفصيل د مونږ همکار شبیر جان راکړي.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملینو مالکانو سازمان مشر حاجی اقبال مشال یړو ته د اپریل په اتمه ول چې بعد مرکزی حکومت د پنجاب لخوا په غنمو د غیر آئینی بندیز نوټس واخلي او غنم خیبر پختونخوا ته راپریږ دی. یعنی 50% ملینو وړاندې نه د ګرانې او د غنمو د بندیز له وجې بند شوي دي، د باقي به هم په تړلو مجبور شي او په زرګونو خلک په نور هم بیروزګار شي. دوی وایي هړتال تر اپریل 9 اعلان شوی دی او د حکومت د جواب وروسته به کړنډار ټاکي چې آیا هړتال اوږد کړي او که نه.
پنجاب کے غنم ریٹ سے کم دے 10,000 روپے دے، جموں کے پی کے 14,000 روپے دے، دادا 100 کے چی غنم ریٹ دوڑو ریٹ پنجاب کے 2,200 روپے پورے دے، جموں کے پی عوام سے کم دی ابھی پوری 3,500 روپے دے. غیر آئینی غیر قانونی چیکوں لگو دی دی پاکستان دا آئی دا 151 لاندے پاکستان جو زینا بل جیتا بالکل اس پہ پابندی نش لگو دے پپوٹ ایٹم بان تو دی لگو دے دا.
نموڑے وائی چې دا خیبر پختونخوا د غنمو ضرورت خوشا 500 لک میټریک ټن دی او په خیبر پختونخوا کې خپل غنم خوشا 8 میټریک ټن پیدا کیږي، کم چې ډیر کم دی. بلخوا د اړو خرڅون کې وای سب اندیز دی نو دوی په پټه وروړي او سد گاډو خرچي، نو دلته د 40 کلو تروړي نرخ د 2,500 هم اړي دی. دی وای بے ځای چې پوسټونه پنجاب حکومت لګولې دي نه غنم او نه اړو راپریک دي. ولی په دې لمو چې کله د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې ډیپټي ډایرکټر امتیاز خان نو پختل، نو دوی مشال لیډو ته ویل چې وړاندې هم دوی ویلي وو چې پنجاب اول خپل ضرورت پوره کړي نو بیا به دې خو غنم راپریک دي، او پنجاب حکومت او مرکز سر د دوی په دې اړه خبرې هم روانې دي او زر به دغه بندیز پور تکړلی شي.
دا پیریډ چې کوم دی دا په پنجاب کې د پرفورمنس پیریډ دی. په دې دوران کې په پټو نه په خلکو نه چې کوم چې غنم کړی دي نو غي نه خپل غنم چې کوم دی نو خپل سرکاري ریټ باندې دي. نو هغه سره بیا هغه چې کوڅونو نه وي دي او هغه چې پابندیا نه لګو دي دي چې ګانو ته ټارګټ ورکړي شي دي په تلاش کې دي خپل ټارګټ مکمل کړم. دا یو میچ چې کوم دا چې کوم نه شروع شي دي نو دې کې زموږ دا چې کوم انټری پوینټس دي کوم لکه دې هی کسان ولاړ دي هغه لکه زموږ طرف ته غنم هغه وي یا اوړو وي نو هغه نه پېږي دي چې د فلورمنت والا چې کوم هغه هم لکه دې نه متاثر کیږي. نو بارن کوم دغه غنم او ګاډي دي اوړو چې کوم دي
پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پنجاب کے زمینداران دا مبارکی ورکړه وا چې روان کال د غنمو ریکارډ پیداوار شوی دی چې خوشا 2.5 کروڑ میټریک ټن دی. خو پنجاب لخوا هر کال په دیش په ورځو خیبر پختونخوا ته د غنمو او دوړو پر وړلو بندیز لګي د کم لوجه چې دلته اوړو نرخونه سیوا شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو کورمې ته دروانی مې میاش پر سلورو ما د کورمې د تیر منګلو پر یو سکول د بلوګرو په بریټ کې سلورو استادان او درې مزدوران وجل شوی ول. دا مزدوران د زیړان سیمې وو. دا غوی خپلوانو کلیوالو پروندې اتوار پروس په پاړه چینار کې په یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت د قاتلنو د زر تر درنیولو غوښتنه وکړه. تفصیل طارق ورک زه راک.
دا غږ د جاسم علی په نامه د هغه ماشوم دی چې پلاری سورج وړاندې په تریمنګل کې وبجل شو. د اتوار پرس په پړه چینار کې شوی احتجاجي غونډې ته ورغله او هغلته د پلار پر قتل کېدلو خپل فریاد په اردو ژبه کې کړي. د ماشوم پلار بشیر حسین د ټریکټر ډرایور وو چې په سرکاري سکول کې روان د تعمیراتي کار لپاره سامان تر وړلو پس د بدې پېښې ښکار شو. احتجاج ته د وینا پر وخت جاسم علي دا پوښتنه کړې چې پلار یې په کومه ګناه قتل کړی شو. د مئی په سلورما په تریمنګل کې ځنی نامعلومه بلوګرو سرکاري سکول ته تر ور داخلي دو پس د سلورو استادانو په شمول و تنه په ډز وژلو. په نخښویو کې درې مزدوران ول چې په وژل کې د لوی خپل د زیړان خلکو ځان له د اتوار پورس احتجاجي مظاهره کړي. په احتجاج کې شامل د زیړان سیمې مشر حاجی سید میر حسن وای زمونږ له تریمنګل خلکو سره هیڅ یو قسمت نه ځان نشته، خو بیا هم خلک راته قتل کړل چور باندې دوی افسوس کوي. په تریمنګل کې بلوګرو هله په سکول خنړی برید وکړو کله چې په نورکی کې پر شلوزان روډ د گیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلومو کسانو وجلو. کچو هم د وو کسانو وجل کې دو پېښه په تریمنګل کې شوې، خو مقامی مشران یې لکه دلو انکاری دي. تر هغه پېښو پس د کورمه حالات له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوې. په سیمه کې احتجاجونه وشول او د تګ راتګ لارې تړل شوې. حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې او سره د سیمه ټول سکولونه بند کړي. کچو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دی راغلي، خوشیا سنی مشرانو ترمن د راجور شیبی رابطو او هلو زلو لکباله د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوه. په دغه سلسله کې د اتوار پرز د حکومت په سرپرستۍ کې یو بل جرګه شوه چې بګیزای مشران د سیمې امن بیرته بحالولو په خبره متفق شوه. د پړچینا ځای مشر جلال حسین وای په سیمه کې شوه دواړه پیخي د ترهګری وي چې د جرګې غړیو په سخت ټکو غندلې دي. حسین لازای خلکو غوښتلې چې امن ته دې ترجیح ورکړي او هیڅ غلط کار دې سکون کړي.
دا اپیل کوو د کورمه عوام نه تاسو پر امن ووسی غوي، هیڅ قسم ته د سکیورن کلیش نه ده. دیوا دهشتګردی ده او کار له سمو مغتا مغنزي سره وکسو.
په دغه اړه د ځلې تنظیمي دریز مخې ترغلې او نه د پولیسو چارواکو سویلي. البته وفاقی وزیر ساجد سنتوری د اتوار پرز مشال لډیو تبیلی په مری موعده کې دي چې کله هم سبدوشي نور باندې تفتیش د کډل لپاره حکومت تب لس ورځې ورکول کیږي، خو د نورکی په پیخه کې داسونه شول.
اوریدونکو تاسو مشال لډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ده راګرزوم. د رواني میاشت په پنځمه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په سرورډنی سفر اسلام آباد ته ولاړ. نو موړي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او داراز د هغه هیواد د پوځ مشر سره سره جلالي دنه وکړي. په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د حکومت سفارت د مې پښوګمه د پښتنو د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په یو ځای هوټل کې امیر خان متکی سره د ملاقات لپاره ملمانی کړي وو. په دغه ملاقات کې څه خبرې وشوې په دې راپور کې وړي د مینه پس. د پاکستان قام پرستو مذهبي ګوندونه وایي چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره په ملاقات کې د پاکستانی طالبانو د افغان جنود تعلیم او کار دواړخي د تجارت او ټول شموله حکومت په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر شپږمه اسلام آباد ته په سفر د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی سره د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان او د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ملاقات وکړ. دا چې په دغه ملاقات کې په کوم موضوعاتو خبرې وشوي، په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د مئی پر اوومه مشال ریډیو ته وویل:
ما ورته ډو منې نقطه د ایښه دا چې یاره دا چې کار دې چې څوک تاسو ته منې چې اوس خارج دا د افغانستان نه، لہذا اوس په کار دې چې تاسو د افغان اولس لا چناو اختیار ورکه او پکار د زر در زر دی ټاکنه وشي او چې دا ټاکنه وشي نو د افغانستان حکومت په ټول دنیا ته کې موږ به په بل به د افغانستان نو لږه مبارزه کار روان شي. زه پر واسه موږ او غلطه د افغانستان په چینکو چې تاسو کوم پندز د ګولې د خپل په ګرځي او غیر طالب مخه سل په سل ورکول کړه. درې ما خبره زما غي ته دا و چې زمنګ د پښتونخوا د غاړه با پښتانه تل افغانستان کې به اسکالرشپ باندې تعلیم کو، لہذا راځه ماشومان غم پکار دو ورسره ورسره د اسکالرشپ پروگرام دا مزید هم پکار دی چې دا زمنګ د دې سیمه پښتانه هم التزی ول ته تعلیم علی. او څلورمه خبره په اخیری خبره مورد دا وکړه چې د بادشاہ خان بابا مزار چې هغه مکمل دی او تکمیل برابر دی، دا غیر غوړو چې دا غیر افتتاح وکړو.
په ټولنیزو پاڼو د هغه تنقید چې د طالبانو د حکومت استادی سره ملاقات د عوامي نیشنل ګوند د بنیادی تګلارې ناصر غړونه او هغوی ته قانوني حیثیت ورکول دي. په جواب کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا مهال په افغانستان قابض قوت افغان طالبان دي او مونږ خغلی متکی ته په مخامخ په افغانستان کې د ټاکنو خبره وکړه چې معنی دا ده چې عوامي نیشنل ګوند د دوی حیثیت نه تسلیموي. د دغه ملاقات یو بل ګډونوال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د مئی پر اوومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د دواړخي د تجارت لپاره د سرحدي لارو په خلاصولو هم خبرې وشوه.
مشخصه ایجنډا خو دا و چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم د لارو د تګ راتګ د ویزې د پاسپورټونو او دا د تجارت په لار کې هم یو رکاوټ جوړیږي او دا د عام خلکو په سطح باندې په تګ راتګ کې هم یو مشکل پیدا کړی. دریم کوم خبرې زموږ طرف نه وشو هغه دا چې په افغانستان کې دا ښه خبره ده چې یو امر قیام شو، معیشت بهتری طرف ته روان دی، د افغانستان کرنسی په ښه کېدو ده او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات په ښه کېدو دي. البته د جنو او د بچو او د جنکو د تعلیم حوالے سره هم مونږه راوی پام راوګرځو چې دې مسلې ته هم توجه ورکول پکار دي او هغه دې نه انکار مونږه.
په دغه ملاقات کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم موجود وو. مشال ریډیو د هغوی د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. البته متقی سره د ملاقات لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته هم بلنه ورکول شوې وه خو هغوی ملاقات ته نو ورغلي. د مئی پر اوومه مشال ریډیو د محسن داوړ نه د دغه ملاقات ته د نو ورتلو په اړه وپوښتل. نو موږ وویل
پزور لاړ شي او مطلب په یو علاقه قبضه وکړي، پزور او د تشدد پزور د ټوپک پزور، نو په کوم بنیاد بار خلک مونږ منو؟ مطلب د دې سره کینسل یا د دې بلنې ته ورتګ مطلب
بیا د دې سیاست. د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات نه د انکار په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مئی پر اوومه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا دریز وړاندې کړو:
مونږ موقف دا دی، دعوت بالکل راکړی شوی وو، مونږ نه ورغلو. افغانستان کې چې کوم د پښتونونو نور کامونه څه دي کنه، دا ډېر کلک اعتراض دی چې ټول پښتانه د طالب یعنی طالب د پښتونو یو نېشنلیست قوت دی کنه. نو په دې خلکو کې تر ټولو زیات مونږ کتلی کېږو د نور کامپال تنظیمونه په مقابل، نو کچیر مونږ ناسته کړې وای نو هغو په ذهن کې به دا شیل نور هم کلک شوی وای، پوخ شوی وای.
په ملاقات کې ګډون کوونکو سراج الحق او ایمل ولی خان وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د ترهګریزو فعالیتونو او د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د کارولو د مخې نیولو په اړه هم خبرې وشوې. تر دا مهال د دغې ملاقات د جزئیاتو په اړه د افغان طالبانو حکومت سندي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
اردن کتاب مشال ریڈیو تا وگی پختنخوا کے اس دا خبرونو دا لنڈیز وقت شوی د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وایي چې د پاکستان حکومت او ناقانونه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان د خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. نن د مئی پر اتمه د اسلام آباد په یو څېړنیز مرکز انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز کې د مشال لیډیو د یو پوښتنې په ځواب کې نوموړي دا خبره وکړه. د خیبر پختونخوا د وړو د مجونو مالکانو د صوبې ته د پنجاب لخوا په غنمو ورکولو د بندیز خلاف د ورځنی احتجاج نن پکې نن په پیښور کې پیل کړ. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د غنمو د کمښت او ګرانۍ له وجې نیمایي میلیونه لا له وړاندې بند شوي او که دا بندیز جاري وي نو پاتې نور میلیونه به هم بندیزو ته مجبوره شي. د کورمی جړان سیمې اوسیدونکو پرون د مئی په ومه په پاړه چنار کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې په تېرې منګل کې په برید کې د وژل شوو دریو مزدورانو په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د مئی پر څلورمه ماسپښین مهال د تېرې منګل په شلودان سړک په یو ګاډي د وسوالو په ردو کې یو تن ووژل شو. د خیبر پختونخوا په خیبر دله کې په وسلوال برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان نن د مئی فاطمه مشال لیډیو ته وویل چې نن سهار وختي د باډې په الحاد پولیسو څوکۍ وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو سپایي نسیم خان اپریدی ووژل شو. هغه پولیس لاین خیبر کې خورته جنازه وشوه او بیا خورته وسپارل شو. د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي آفتونو له اړخه له تېر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د اوکراین د پوځ مشر تابانن دا وکړي چې بیګا شپې په هدف ورزیدونکي هغه 15 دیش ډرون الوتکې او 14 میزایلونه ویشتلي دي چې په کې روس د دې هیواد بیلابل اهداف په نښه کړي. مشال لیډیو ته غوږ یې اوس یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سوډان د جګړې د ښکېلو خواو د استازو خبرې نن درېیم ورځې ته وغځېدې خو کوم ځانګړې پرمختګ پکې نشته. دا په داسې حال کې ده چې سوډانیان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له همدې غونډې د عملي پایلو تمه لري. نور حال اسدالله لودین د نړیوالو خبري اجانسونو په استناد دا راپور چمتو کړی.
د سوډان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه او په ظاهره داسې برېښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سوډان د پلازمینې خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اورېدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماتیک نوښت له مخې د سوډان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سوډان د جګړې لپاره په خپل باندې کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواو استادو پکې برخه اخیسته ده. رويټرز خبري اجانس بیا لیکلي چې سوډانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټوله هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سوډان د جګړې ښکېلو خواو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندي بهیر لپاره هڅه وکړي، نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادر یو اونۍ راهیسه چې د سودان جګړه پیل شوه، څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوه، خو ښکېلو خواو مات کړی دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رويټر سویلی چې د جدي خار پیل شوه خبرې پایله ورنکړي، دوی به ونتوانیږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موري ویلی مونږ همدې خبرو ته پتامایو، ځکه زموږ یوازینې هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوې تمه کیږي چې روان ورځو کې به هم ادامه ولري او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لار هوار کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمينه برابره کړي چې له مخې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپيان شوي او شاوخوا 100,000 نور له هیواد بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره د کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومان ته خطر پېښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړي چې د جګړې دوام به دغلته لوړان دی نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
د مشال ریډیو د سیشن بی یا نه اونیزه خبرونه حجرا په لسنی مو بجو، د ځوانانو غږ په یو بجا، سروي په دونی مو بجو، باډي وی په دریو بجو، د مشال رادیوي مجله په څلور نیمو بجو، د کرخه په غاړه په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له ګوزن یا پولیو ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورلو یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین دی چې باید په هر کمپاین کې 2 ساسکي له 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته ورکړل شي. که څه هم سخت میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ځینو سیمو کې د دې ناروغۍ وایرس موندل شوی دی. د افغانستان تر څنګ پاکستان هم د نړۍ هغه هیواد دی چې ورڅخه د پولیو وایرس بشپړ خاتمه لا هم نه ده شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین پر تطبیق ټینګار وکړ. WHO پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د یو هیواد هوساینه په سالم وګړو پورې تړلې او ټینګار وکړ چې راځي د دغه ناعلاجه ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یو سالم افغانستان لپاره خپله ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مې په 15مه په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 10 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 5 کلونو کم عمر ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د مې باندې شروع کیږي. سبې نایډي د اندې هیواد په هغه سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي د خپرېدو خطر ډیر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسین کمپاینونه یو په بل پسې ځکه عملي کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایرس په موهید کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې سږ میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړی پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولې د غاړې دغه سرحدي سیمو ته خپره نشي. په پاکستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ په وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هیواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګوزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناعلاجه ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 د سهار له 9 د ماښام تر 8 د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 د مازیګر له 6 تر 8 د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 521 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون د انټرنیټ بندیدو خلاف مظاهره کړې ده. دا مظاهرې په مکین، سره روغا، کوټکی او خیسور سیمو کې شوې دي. مظاهره چانو ویلي له تیرو سورو د راهیسی ورته انټرنیټ بند دی چې له وجې دوی ته په رابطو او کاروبار کولو کې ستونزې دي. دوی زیاته کړې چې که حکومت ورته انټرنیټ بحال نه کړ نو لا غټې مظاهرې به وکړي. موږ هڅه وکړه چې د بر جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه د ضلع د انتظامی چارواکو نظر واخلو، خو په خبر ور سره ونتوانیدو. د اشتیاق مسید راپور ورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ په ماکین، سراروغا، کوټکی او خیسور سیمو کې د 3G 4G انټرنیټ بندش په خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. د ماکین سیمې تاجرونه اتحادیه مشر ریاض ماسید په ماکین سیمه کې د احتجاجي مظاهره وشتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
مارچ ہوں کا چکی ما دیا تھا مقامی مکین یونٹا دو ملیشیا والا یہ پر لڑلی اور غنا محمد اغا پیر وہ کا چپ سے مشتا دا نیٹ بحال کے بول ور سرا دے مش کاروباری خاق تدا سے تکلیف جوڑ دے چے نن سبو کاروبار بنا نیٹ بازاریا بنے دی تو ا دے میج تاجر برادری او دا سے عام عوام 4-500 کا سن دا اور از مکتا روزانہ دریمی رودریمی یہ دا دے یو کا دے یو طرفا 150 روپے خریاد دے یو واٹس اپ دے پورا دے میسج دے پورا وقت دیتا چی لہذا میج
انٹرنیٹ بندش پا وجہ دے سیمے خلق دے سخت مشکلات سرا مخامخ شوی دی.
تیرا ہفتہ اپر جنوبی وزیرستان انٹرنیٹ سروس یو ورگیا بند کرائی شوائی دائی دے سراروغا دے بازونا دے سیکٹر بریگیڈ گیٹ مخامخ دے نیمے گھنٹے پورا گیٹ بند کر لی. احتجاجی ریکارڈ کا دغه خلک په داسې غوښتنه وا چې سیکورټی ادارې بار بار په وزیرستان سے 3G 4G انټرنیټ سرویس بند کوي. وینو دادو چې دوته د سیکورټی مسله ده. سیکورټی خو لکه په تیرا پاکستان کې هم امن او امان نشته دی. نو د ویسا پرې چې را په اسلام آباد، په پندای، په لاهور، فیصل آباد شه د 3G 4G یا عام موبایل نت ورک دای نه بند کړای.
د کوټکی سیمه احتجاجی مظاهره کې برخه او خاستین کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاہ مسید ویائی چې د سیمې خلکې خپل بنیادی حقوق وشتنه د پورا هم په احتجاج مجبور کړی شوې دي.
دنیا دے حال نہ نئی خبر او بل دلتا میش چکیم غریب خالق دے ایزی پیسے و خلی چکو میسو پاری برتا رولا جی یہ دے پورا میش کا ٹانگ دی خان تا دی 3-4 ہزار روپے لگی.
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د انټرنیټ بندش په باراک شه د ډیپټی کمشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه په سویلی وزیرستان کې د انټرنیټ بندش په باراک شه لیا تر دا وخت پورې پاکستانی پوځي چارواکیو سویلې دي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع کې د احتجاجي مظاهره مشرون مشال ریڈیو تا دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو په سیمه کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کاوله بنه با مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریڈیو دی خدای نور کوي.
اوه راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو پخوانی غړی فضل الهی د نوی ورځو دننه د انتخاباتو نه کېدلو په صورت کې په پېښور های کورټ کې د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت پر ضد یو درخواست جمع کړی. خو د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو نیټه اعلانول د دوی کار نه دی. نوموړي زیاته کړه چې هر کله اړوند ادارو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه نو دوی به د پاکو او رڼو ټاکنو لپاره خپل آئینی کردار لوبوي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل نمی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دوی په ضد په عدالت کې د داخل شوی خواست په اړه پښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د انتخاباتو نیټه ورکول د نگران حکومت کار نه دی، او چې کله هم د انتخاباتو نیټه اعلان شوه نو دوی به په دغه لړ کې هم خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
الیکشن تاریخ ورکول، د الیکشن د ورځې تعین کول، دا زمونږ منډیټ دی. دا د صدر پاکستان، د گورنر او د الیکشن کمیشن په وین دا خبره دا اوس په سپریم کورټ ته مورګه لاړه. هغه ولې د تعین کوي چې کوم تاریخ مونږ راکې مونږ په سر سترګو او پاک ورځ به مونږ الیکشن کوو ان شاء الله.
پاکستان تحریک انصاف په نوی ورځو کې د نننه د انتخاباتو نه کولو په سر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت په ضد یو خواست په پېښور های کورټ کې داخل کړی دی. دا خواست د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پېښور نه د یاد غوند د اسمبلی غړي فضل الهی د خپل وکیلانو د لارې په پېښور های کورټ کې د زیارت په ورځ داخل کړی چې پکې د صوبایي حکومت په آئینی حیثیت پښتني راپورته کړی دی. فضل الهی د مئی په اومه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې نگران صوبایي حکومت به د دریو میاشتو تیرېدل وروسته غیر آئینی وي، ځکه چې د دوی د دریو میاشتو په موده کې په پښتونخوا صوبه کې د بیا انتخاباتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
څنګه په هایکورټ کې د دې تاریخ راشي فورن به زه امید لرم هایکورټ دا غیر قانوني غیر آئینی غیر جمهوري حکومت چې کوم دی انشاءالله دې ته باندې ورته او دا به خطر انشاءالله.
د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی نمی د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په آئین کې دا خبره واضحه ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته به په نوي ورځو کې د ننه د بیا ټاکنو نیټه اعلانیږي، او د نگران حکومتونو په اړه په آئین کې لیکل شوی دی چې د نوي حکومتونو جوړېدلو پورې به نگران حکومتونه خپلې آئینی ذمہواری ترسره کوي. یاد دیوی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په امر د هغه وخت د اعلی وزیرانو د سپارښتنې سره سم په پنجاب صوبه کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 نیټه تحلیل شوی و، او په پښتونخوا صوبه کې د جنوري په 18 نیټه د اسمبلی د تحلیل کېدلو عمل سرته رسیدلی و، او د هغې وروسته په دواړو صوبو کې نگران صوبایي حکومتونه قائم شوي و. په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د انتخاباتو په سر د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه اول په نوي ورځو کې د نننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه، او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره یې ولسمشر ته د انتخاباتو د نیټه اعلانولو امر ورکړی و، او د پښتونخوا ګورنر ته یې د پښتونخوا د انتخاباتو د نیټه د ټاکلو امر ورکړی و، او ولسمشر عارف علوی د مئی 14 نیټه د پنجاب د انتخاباتو لپاره خوښه کړې وه. خو تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په سر د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ لانجه نه ده حل شوې.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي په تیرا کې د ونو بوټو د وهلو او د لرګو د قاچاق د مخنیوي هلې ځلې کوي. دوی د مئی پر ومه مشال ریډیو ته په خبرو کې زیاته کړه چې په دغه مخې په سیمه کې د میشتو قومونو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. ځینې دایي مشران د حکومت د اقدام ستایي، خو وایي چې ولس د خپل شخصي استعمال لپاره د ځنګلونو له وهلو نشي ګرځولی. فرهاد شینواری پرې تفصیل لري.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د مئی په ومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د تیرا ځنګلونه تر خپل انتظام لاندې راولي او حفاظت یې یقیني کړي.
کوم نوی قانون چې پاس شوی دی هغه په سر کې لولنې خبره د لیکلې چې د دې ملکیت د ځنګلاتو وسم د خلکو دی، بیا بم د خلکو، صرف محکمې جنگلات یا حکومت دا کوشش دی چې د دې په صحیح طریقه باندې انتظام وچلولی شي، قوم په مشاورت باندې او د قوم په اشتراک باندې. نو زما تیرا خلکو ته دا اپیل دی ستاسو په واسطت باندې چې دوی د کوشش وکړي موږ سره کینی او چې دا کوم نوی قانون راغلی په دې باندې زموږ سره جرګی وکی او په صحیح طریقہ باندې چې څنګه د قوم مرضی وی چې اغه شانتی د دې ځنګل حفاظت او تنظیم مونږه انشور کو.
شکیل خان ویل چې مونږ په مناسب مقدار کې ځای خلک د خپل ضرورت لپاره د لرګو د استعمالولو نه منع کوو، خو په کار ده دا کار د ځنګلاتو محکمې لخوا ټاکل شو ساينسي طریقو باندې وشي.
چې کوم لوکل استعمال وی د خلکو، کاغه د کور جوړول دی، کده جماعت جوړول دی، کفر نیچر دی، نو په هغه باندې سم ممانعت نشته، خو هغه صرف چې د چا ځنګل دی چې اقا خلک یې په خپل استعمال کې راولي. د سو پورې چې د تیرا میدان نه د سمګلنګ لرګي بهر وستلو د پاره اقدامات دي، به مونږه کوشش وی چې زه په زه مونږه قومي چیک پوسټونه ولګو او هغه له قانوني حیثیت ورکو.
د تیرا یو قومي مشر نصر الله خان د ځنګلاتو په موضوع را سره خپل تاثرات شریک کړل.
بالکل صحیح را، بس اسمگلنگ نرا پکور بین را لرگای موزی، خو چې کوم مغی خیبر ایریه کې خلق اوسیږي نو هغه لرگای را هغه خپل استعمال کې راوستل غوړي، هغه کې هغه مطلب دار چې مثال چېډی را چېډی رسونه پر خلکو پکوريږي، کور جوړونه پر ګدوروي پر پکوريږي، بیا په نختار دا نختار ستنی پر پکوريږي تیرونری. نو مطلب دار چې دار اغ وطن د اغزو ضرورت دی، په دې باندې پابندی نشي لګیدلای، په دې باندې حکومت لا نرا پکور چې په اغزو کې په غیبون د سه پابندی لګوي چې دا غوڅه دوله نه ورکه بي پدا چې په اغزو کې خلکو نور زراي آمدن شته نه.
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وای چې په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او اوس په ټولو قبایلي ضلعو کې هم د دغه محکمې قوانین عملي شوي. تیراله په خبره په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده او قیمتي لرګو لپاره ډیره مشوره ده. د تیرا دره، کورمی او رګزو او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده او په دې ورستو کې ورته د پاکستان وفاقي حکومت د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد وي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د څړواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کو زناړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د موسمیاتو ادارې ویلي 13 اپریل میاشت د خیبر پختونخوا په دیر کې د ملک د نورو برخو په پرتله تر ټولو زیات بارانونه شوي ول. له هغو بارانونو سره وخت نا وخت ګلۍ هم ملګری شوی وه چې په دیر، باجوړ او مومندو کې فصلونو ته تاوانونه اړولي دي. دا چې په وروستو کې په پاکستان کې د بې وخته او زیات باران او وخت نا وخت د ګلۍ کېدو وجوهات څه دي، دا او ورسره تړلې نورې پوښتنې زموږ خبریال شانواز ترې دي په پېښور کې د ماحولیاتي چارو له یو او دار پوری برابر کړي.
د موسمیات وفاقی اداروی په اپریل میاشت کې په ټول ملک تر ټولو زیات بارانونه په دیر ضلع کې شوي. دوی د مای په درېمه هم یو خبر جاری کړی چې په کې د بارانونو ترڅنګ کروندګرو ته ځینې مشورې هم ورکړې. په دیر کې بارانونو د دغه ضلع د خلکو کوم رقم تاوانونه کړي؟ د کوزه دیر چک درې نه یو ځای خبریال ظفر علی شاه مشال رډو ته وویل
تیمرګره تحصیل هلت دیټو دره او یارخان بانډا آسمانی سړی کچې د نو هغه پریوتې ده. دا هغه سره سیلابي ریل راغلی ده. هغه یو جمعات چې د نو هغه تم ډیر نقصان رسولی دي. کورونو ته سروي وړي دي، چتونه د کورونو چې دین هغه پکې را پریوتې دي. دغه شان کومګه د میدان تحصیل خبرو کو یا مونګه د جندول تحصیل خبرو کو ډیره زیاته ګلې چې د نو هغه شوی ده او هغه ګلې چې د نو هغه ډیر ولاړ فصلونه چې دي هغه ډیر زیات متاثر کړي دي. دغه شان باغونه چې دي هغه متاثر کړي دي.
د موسمیاتو د محکمې تازه رپورټ چې ځینو میډیا ادارو په خپلو ویبپاڼو خپور کړی دی، دوی پکې ویلي اپریل میاشت کې د تیرو میاشتو په نسبت 2.5% زیات باران شوی. دیر کې د بارانو شره او یا درجه 191 میلی میټر ښودلې. د موسمیاتو د ادارې په ویبپاڼه بیا دوی دا هم لیکلي دي مئی میاشت کې به د موسم په مطابق ګرمي هم زیاتېږي او تر جون پورې به بیا ګرمي لا زیاته شوي وي. دوی د اپریل نه تر د جون میاشتې پورې د موسم پوره شیډیول هم جاری کړی. د محمد دو شهید باندې په سیمه کې د بارانونو او سیلونو ترڅنګ غلې هم ډیره زیاته شوې. همدا شان د باجوړ په محمد کې غلې د ځای ولس په وینا کروندې په غټه کچه ورته خرابې کړې او د نور نه بجلی پیدا کون کې شیشي هم ماتې کړې. د شهید باندې ګلزاده محمد مشاد رډو ته وویل د دوی کروندې بارانې دي. باران او غلې ولاړ او یاري بلی غنم او سبزیانې تر ټولو زیاتې خرابې کړې.
کم پیاز او غنم چې ولاړو نو هغه مکمل تور باندې ختم کړې دي. غلې په وجه باندې سیلابونه راغلي او کچلارې دي، لارې هم مکمل وړې دي، سولرې هم ماتې کړې دي.
دا چې د موسمیاتو محکمې خو خپل رپورټونو یا شیډیول کې دا خبره نه ده کړې چې ګنې د زیاتو بارانونو یا بې وخته غلې وجوهات څه دي. ځکه ولس وایي دغه شان غلې او یا تیز باران کله وړاندې کروندې نوې متاثره کړي. خو د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس مشال رډیو ته د نقصانی غلې او زیاتو بارانو په وجوهاتو کې وویل دا هر څه د ماحولیاتي بدلون د وجې کېږي.
یو د غلې سایز دی او یو د غلو لکه بار بار کېدل دي. سایز کې دی نو دا او بار بار راتلو دا موږ د موسمیات تغیرات سره یو ځای کوو چې څونه موسم بدلون راځي نو دونه به دا سیوا کېږي. په دې وریز کې چې څومره زیات د بخارات وي نو دومره به بیا د غلې چانس سیوای. لکه دې ځل چې څنګه دا کوم غلې کتلې ده نو د دې سایز د عام غلې سایز نه غټو. دې ته موږ ګرې ګرې وي دي په خبر علاقو کې ډی خان علاقو کې دی کې به دا ګره ګره کېدو. د دې لږې د نه غلې لږ سایز نه غټه وا او دا غټ سایز د وږي نه دا مونږ نه دی دغه سره لینکو د موسمیاتي بدلون سره.
د ډاکټر محمد نفیس په خبره بخارات ته ګرمۍ د وږي زیات پیدا کیږي. ګرمۍ بیا دلته د بوټو د کموخت وږي او د اورونو لکه خشاکی ورنه د ګړډ لوګي او د کارخانو د وجې پیدا کیدونکو تودوخي جوړوي. د پاکستان حکومت په نړیواله کچه او په هیواد کې دننه بیا بیا د موسمیاتي خراب بدلون نه د ځان ژغورلو خبرې کړي او په تیر وختونو کې ویلي دوی به ونی بوټي کوي، کوشش وکوي چې د بلیدونکو شایانو په ځای داسې نظام راوړي چې د نور په شیشو چلیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.